نفس نایی مرا.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونې کې به په سمنګان کې د سکرو په یوه کان کې د بې درکه شویو کان کیندونکو په باب واورئ چې له وروستي راپور سره سم 20 تنه بې درکه شوي مړه موندل شوي دي. په خوست کې د 15,000 کسانو د بېروزګارۍ او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناچه صافه وړاندې کوي.
د سمنګان چارواکي وایي چې په یو کان کې د بندو پاتې شویو کان کیندونکو څخه 20 تنه وژل شوي. په لغمان ولایت کې 4 تنه د اعدام په سزا محکوم شول. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د دغه هیواد او روسیې ترمنځ د پرونی موافقې هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د سمنګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په یو کان کې د بندو پاتې شویو کان کیندونکو څخه 20 تنه وژل شوي. پرون ماسپښین د سمنګان په روده ولسوالۍ کې په یو کان کې یو برخه پر کان کیندونکي پریوتله او 30 تنه یې ترې لاندې شول. د دې ولایت د والی وین صدیق عزیزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې له امله 40 نور ټپیان دي او ممکن نور څوک په کان کې پاتې نه وي. چارواکي وایي د دې پیښې علت په غیر مسلکي توګه د کان کیندنه وه. د لغمان استیناف محکمین 4 تنه د یو صرف د وژنې په جرم په اعدام محکوم کړل. د لغمان د ولایت وین سرحدي ځواک نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د محاکمه علني ترسره شوه.
هغه 4 تنه چې د جلال آباد مهترلام ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې د یو تن صرف د وژلو په جرم باندې نیول شوي ول، نن د لغمان د ښاري محکمې له لوري د یو علني غونډې په ترڅ کې د اعدام په سزا باندې محکوم شول.
د ځواک په خبره یاد کسان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د عبدالقادر په نوم د یو صرف د وژنې په تور نیول شوی و. د هلمند چارواکي وایي چې نن سهار په مرکز لښکرګاه ښار کې یوه ښځینه پولیس افسره د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سخت ټپي شوې. د دې ولایت د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې میرمن نګار نن سهار له کور نه د وتلو په حال کې و چې پرې ډزې وشوې. سونه مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د اسلام بیبي په نوم د پولیسو یو افسره د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو ووژل شو. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینې او بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني اتیا پوله، یو اروپایي یورو 15 افغاني لس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1518 افغاني. پاکستانی طالبانو و تختول شوی کارګر خوشی کړل. د پاکستانی طالبانو ویان مشال رادیو ته ویلي چې دا کسان په شمالي وزیرستان کې قومي مشرانو ته سپارلې. یو پاکستانی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی د دې کسانو خوشی کېدل تاییدوي او ویلي چې دا کسان د خیبر پختونخوا د ایالت د والی شوکت الله خان په هغو هڅو خوشی شوي چې له قومي مشرانو سره د تختول شویو کسانو د خوندي خوشی کولو لپاره کړی وي. دا کسان د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې تختول شوی و. دوی د وزیرستان په سیمه کې د برېښنا پر یو بند کار کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د دغه هیواد او روسیې ترمنځ د پرونی موافقې هرکلی وکړ، خو ویل لا ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. اوباما د سوریې حکومت ته خبرداری ورکړ چې موافقه عملي کړي. د امریکا ولسمشر په یوه اعلامیه کې وویل که د سوریې رژیم هغه موافقه عملي نه کړه چې روسیې له امریکا سره کړې ده، امریکا اقدام ته تیار ده. اوباما د غرض ویلي چې دا موافقه تر یو حده لدی کابل ممکن شو چې امریکا سوریه ته د کیمیاوي وسلو د حمله په خاطر د سزا ورکولو خبرداري ورکړ. امریکا وایي تیر میاشت د سوریه رژیم د کیمیاوي وسلو په حمله کې 1400 ملکیان وژلې، خو د سوریه رژیم او روسیه وایي چې دا برید د سوریه د رژیم مخالفانو کړی و. ملګری ملتونه وایي دوی په رسمي توګه د سوری هغه غوښتنلیک منلی چې غواړي د کیمیاوي وسلو له تړون سره یو ځای شي. د ملګرو ملتونو ویاند یې پرون اعلان وکړ چې له دې کنوانسیون سره به د سوری یو ځای کېدل د اکتوبر په 16مه نیټه عملي بڼه خپله کړي. له دې تړون او ورسره د تړلې کیمیاوي وسلو د بندیز له سازمان سره د بشر له سطح یو ځای کېدل د هغه پلان یوه برخه ده چې پر سوری د امریکا د پوځي بریدونو د مخنیوي لپاره پرې پرون امریکا او روسیا سلا شول. د دې پلان له مخې دمشق باید په یوه اونۍ کې د خپل ټولو هغو اټومي وسلو او زیرمو لیست وسپاري چې د 2016 میلادي کال تر نیمایي یا له منځه وړل کیږي او یا بل ځای انتقالیږي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې ډیپلوماسي ناکامه شي د امریکا متحده ایالاتونه د پوځي عملیاتو لپاره چمتو دي. پنټاګون په جلا توګه ویلي امریکایي ځواکونه به لا هم پر سوری د احتمالي بریدونو لپاره په خپلو ځایونو کې وي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند دوه سناتورانو جان مکین او لینزی ګراهام پر دې توافق انتقاد کړی او وایي دا به ولسمشر بشار الاسد ته د ځنډ او تیر ایستلو لپاره میاشتې وخت ورکړي. او په عراق کې روغتیایي کارکوونکي او پولیس وایي د جنازې په مراسمو په یو ځن وژونکي برید کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي. د شنبې په ورځ یو ځن وژونکي په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد موصل ته نږدې د باشقه په خرګوټي د تدفین په مراسمو کې والوزول. د تدفین د مراسم په عراق کې د شابک په نوم د یو قومي اقلیت لخوا ترسره کېدل. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 45 کسان ټپیان شوي هم دي. د شابک په نوم د قومي اقلیت دیش زره وګړي دي چې په جلا ژبه خبري کوي او د شیعه مذهب پیروان دي. د دوی ډیر د موصل د ختیځ په کلو کې اوسېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو څخه واوریدل. سات لس بجې او و دقیقې شوې. د آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. په سمنګان کې د وویشت به درکه شویو کان کې دونکو مړی موندل شوی دی. په خوست کې 15 زره کسان بې روزګار شوی.
زموږ زیات ستونزه پر وخت باندې انکشافي بودیجه نه لیږدول د وزارتونو لخوا.
دا د خوست والی و چې د دې ستونزې د حل علتونه څرګندول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال د افغانستان د سولې لپاره د افغان طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. لیداری فساد سره د مبارزه اداره روي د کلتور په وزیر د فساد پوریشي تورونه سيري
هم دمو چې د اسناد مشتور سره موږ د یو مختلط آیات پیشنهاد مقابل ریاست جمهوریت تکوم کچيري وزیر سره مسول خپل جزات به ورسيږي.
په کونړ کې یو شزه د خپل نشور په قتل په اعدام محکومه شو.
ټول دا ونديانو شاهدي ورکړي نو موږ په هر اورځ دغه نشانه مو هله وکړو.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غړې اچار. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو .org ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې په سمنګان کې د سکرو په یو کان کې یو شمېر کارګر بند پاتول او نن تازه راپور داره چې د وبشتنو کارګرو مړی موندل شوی دی. د ازادي رادیو خبريال بشیر غزالی، بشیر احمد غزالی هم د اوس د ټلیفون لاري را سره دی. غزالی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
محمد صدیق عزیزی د سمنګان والی ویان ماته وویل چې نن ماخام نفرون ماخام وویش تنه کسان چې هلته بند پاتې وو بند مل شوی دی او نور شل تنه هم تپیان دی تر اوس پورې.
بله، آیا نور هم څوک په کان کې پاتې دي او که فکر کوي چې ټول استل شوي دي، ټول مړو ټپیان همدا ول؟
هغه وویل چې احتمال لري چې ټول کتل همدا و، نور څه پاتې نه دي.
بله صاحب، ډېره مننه. بشیر احمد غزالی و چې ویل یې په سمنګان ولایت په دوآب ولسوالۍ کې د سکرو په کان کې بې درکه شوي کارګر مړه موندل شوي دي، 28 تنه په دې کان کې مړه شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی دفتر وایي چې په وروستیو کې یوازې په خوست ولایت کې 15 زره خلک بیروزګاره شوي دي. دا څرګندونې د دې دفتر یو استازي کریس کارتر د خوست پرمختیايي کانفرنس په نامه یوې غونډې ته وکړې. یادې غونډې ته چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه، د خوست چارواکو وویل په دې ولایت کې یو شمېر اساسي پروژې لا هم نا بشپړه پاتې دي چې باید د حکومت لخوا پرې کار وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم د ملګر ملتونو د پراختیايي پروګرام د اداري مسؤلینو یوازې په خوست کې د زرګونو کسانو د وزګار کېدو خبر ورکړ، خو د دې ولایت له وضعیت معلومیږي چې د ټول هیواد په کچه بیکاري زیاته سوي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا د ملګر ملتونو د پراختیايي ادارې یو مسؤل کریس کارتر د شنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې د روسي معلوماتو له مخې شاوخوا 15 زره کسانو په خوست کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. نوموړي د دې بیکاري علت د نړیوالو مرستو کمیدل وشوت.
35000 people in host province have lost their
jobs. 15000 کسانو په خوست کې د نړیوالو مرستکونکو د فعالیتونو په کمیدو سره خپل دندې له لاسه ورکړې دي. دا د کارموندنې او اقتصاد په برخه کې جدي ستونزې دي.
په خوست کې د وزګارۍ د ارقام په داسې حال کې خبرېږي چې د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې له شاوخوا 6 میاشتو راهیسې پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې ډلې او نورو بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې درولي. د راپورونو له مخې له کله نه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سوي، په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې په پانګونې او مرستو هم تاثیر کړی دی. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې یو زیات شمېر پروژې دي چې د بهرني ماسو په وتلو سره کارونه نیمګړی پاتې دي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی یو شمېر د پروژې د ډول یاد کړي.
زموږ د مرکزی وزارتونو څخه په څو برخو کې موږ ډېر جدي غوښتنه کوو. یو خو هغه پروژې چې تکمیل سوي نه دي، د پی آر ټي لخوا یا د نورو نړیوالو مرستو لخوا پاتې دي، د هغوی تکمیل. او بل د ګردیز خوست لوی سړک پروژه چې د هټه کال را پدې خو په دغه پروژه باندې کار روانه تکمیل شوی نه ده. دغه پروژه مشت حیاتی موضوع ده. زموږ زیات ستونزې پر وخت باندې انکشافي بودیجه نه لیږدول د وزارتونو لخوا.
اخو د خوست د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي چې حکومت خوست ته لازمه پاملرنه نه کوي او په وینا یې ځینې هغه اساسي پروژې چې له شاوخوا 10 کلونو راهیسې په دې ولایت کې پیل سوي لا هم نیمګړی پاتې دي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې داسې اساسي کارونه نه دي کړي چې د خلکو لپاره ثابتې دندې رامنځته کړي. خو افغان حکومت په دې وروستیو کې د قانونو د استخراج لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او غواړي له دې لارې په هیواد کې خلکو ته کار پیدا کړي او له اقتصادي پلوه د خود کفایي پر لور ولاړ سي.
یو امریکایي چارواکی وایي هیلمند چې پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشی کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پانی کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرسیال دا خبره د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت له مرسیال سره په کتنه کې وکړه. په دې اړه تفصیل اجمل اندوروي.
پاکستان سکل 3 طالب بندیان له زندانونو خوشی کړي، خو د افغان چارواکو په وینا د ډیرو دی طالب بندیان خوشی کولو د افغانستان د سولې له بهیر سره کوم مرسته نه کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي مرستیال جریت بلانک د شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال ارشاد احمدي سره په کتنه کې ویلي هله لري پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشی کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پانه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د غونډې پاکستان د صادقانه همکارۍ جلبول د بحث له مهمو مسلو څخه وو. خبر پانه د خغلی بلانک لخلي وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا وسلوال مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینی په برابرولو ټینګار کړي. ویل کېږي دا مهال یو شمېر هغه طالب مشران چې افغان حکومت سره د سولې پلویان دي د پاکستان په زندانونو کې دي. له دې ډلې یو هم ملا عبدالغنی برادر دی چې پاکستان وایي په همدې میاشت کې به یې خوشې کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره یې د ملا برادر د خوشې کېدو خبره وکړه، ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر به له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته خپله پرېکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. څه موده مخکې پاکستاني چارواکو د منصور دادالله په ګډون اووه تنه افغان طالب بندیانو خوشې کړل. په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکو په دې باور دي چې په خوشې شوو طالب مشرانو کې ډېر کم یې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
له اداري فساد سره د مبارزه عالی اداره وای چې د اطلاعات او فرهنګ پر وزیر سید مختون رحیم د اختلاس تور به په جری ډول وڅیړي. د دې ادارې مسؤلانو پرون ازاري رادیو ته وویل نن به د اطلاعات او فرهنګ وزیر د دې موضوع د رد پاره ځینې اسناد دوی ته ولي شي. په یو تازه راپور کې یو امریکایي ورځپاڼې ډیلی بیسټ راپور ورکړی چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختون رحیم د افغانستان هغه $1,000,000 مرسته وهلی چې د لرغونو آثارو د ساتنې او په دې برخه کې د افغانانو د روزنې لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړی شوی و. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واورئ.
له اداري فساد سره د مبارزې د عالی اداري چارواکي وایي چې تر اوسه ورته داسې اسناد نه دي رسیدلي چې وخی د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په اختلاس کې لاس لري. د دې اداري مرسیال عبدالرزاق زولالی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ورسره ژمنه کړې چې د دې موضوع د رد لپاره به سبا یک شنبه ورته اسناد لیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې پر ښاغلي رحیم د اختلاس لګیدلې تورونه به په جدي توګه وسیړي.
هر دمان که در اسناد مشتور سیده مجده یو مختلط آید پشناد مقام ریاست جمهوری تکو یو عالی رتبه آید پده چی در کابینه یو وزیر ده او پاقه بانده اتهامات سویدی نو در مش پشناد به مقام ریاست جمهوری تولی جو آید مختلط به تاین سید مثلا به وزیری خفر نظر باور که چیری وزیر سی مسئول و خفر جزات باورسی جی که چیری در یو سبوتاج و یو شخصیت کشی و نو در باید مقابل طرف هم خفر جزات باید ورسی جی.
لیبس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم د افغانستان هغه $1,000,000 مرسته خسته چې د لرغونو آثارو د ساتنې او په دې برخه کې د افغانانو د روزنې لپاره کلتور وزارت ته ورکړ شوی وي. د لیبس وایي خغلی رحیم په 2003 میلادي کال کې د هند لیو شتمن بشربال او د یونسکو د خنیت سفیر مندیجیت سنگ سره د تفاهم یو یادښت لاسلیک کړ چې پر اساس یې سنگ او یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو د ترمیم لپاره د $1,000,000 مرستې ژمنه کړې وه. خو د لیبس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بخانیو چارواکو له قوله لیکلي چې مخدوم رحیم دا پیسې په خپل ځای ونه لګولې او خپل شخصي پانګي اکاونټ ته یې انتقال کړې. ښاغلی رحیم د چهارشنبه په ورځ له یو شمېر رسنیو سره په یو خبري غونډه کې د لیبس دغه راپور رد کړ او دای د خپلو دښمنانو دسیسه وبلله. له بلې خوا د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس فهیم دشتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وبل چې په دې اړه یې ټول اسناد او شواهد یو میاشت مخکې اړوندو ادارو ته لیږلې دي.
موږ تقریبا یو میاشت مخکې یو څه اسناد راټول کړي وو او دغه اسناد مو لوی څارنوالي د ملي امنیت ریاست او له فساد سره د مبارزې اهلي ادارې ته واستول. موږ غوښتل له دې وړاندې چې قضیه رسنۍ ته راوځي په دې اړه د دغه ادارو له خوا څېړنه وسي، خو تر اوسه موږ له دغه ادارو څخه هیڅ ډول معلومات نه دي ترلاسه کړي.
هڅه مو وکړه چې د لوی څارنوالي نظر هم په خپل راپور کې لرو، خو د دې ادارې ویان بصیر عزیزی لژمنې سره سره په دې اړه سویلو ته حاضر نشو. دا چې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحیم د قضیه په اړه به څومره جدي څېړنه وشي د براتلونکي وخت جواب کړي، خو په خواتر دې پر جوګپړو حکومتي چارواکو اکثره دارنګه ادعاوي نه دي څېړل شوی.
د کونړ استیناف محکمې په خپل څرګنده غونډه کې هغه میرمن په اعدام محکومه کړه چې څو میاشتې وړاندې په نارنګ ولسوالۍ کې خپل جور په وهلو ټکولو مړه کړې وه. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
زوانه میرمن عائشه د نارنګ ولسوالی اوسیدونکو په بدل کې ورکل شوې و د وادي اله لګه موده شوې و چې په کور کې د خواخي میړه لیوار او خسر د زور زیاتی سره مخ شو. د نارنګ ولسوالی لومړنی محکمه د عائشه په وجنه کې د هغې خواخي شیرنۍ د جنې میړه لیوار او خسر شریک بللی وو او په خپل لومړنی ډاګیزه محکمه کې شیرنۍ ته د اعدام او نورو دریو تنو ته د ولس کال بند سزا اورولی وه. نن د میرمن عائشې د قاتلینو دوهمه علنی محکمه وه چې موظف سرنوال په خپله ترتیب شوې صورت دعوه کې د میرمن عائشې د وژنې دلایل وړاندې کړل او وی ویل چې شیرینۍ خپله انګور بدکارۍ ته اړ کوله، خو عائشې وهل ټکول ولګې تندې او په پای کې مرګ قبول کړ، خو د حیا څادر یې غورځېدو ته ورنه کړ. موظف څارنوال قضایی هیئت وغوښتل چې د نارنګ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې پریکړه دې تایید کړي. د شیرینۍ او نورو دریو تنو مدافع وکیل مولوی محمد طاهر د څارنوال ټولې کړې خبرې بې اساسه او تشتور نه وبلل او وی ویل چې عائشه د کوټې له سره راپریوتی او مړه شوې ده. شیرینۍ هم په ځان د خپل انګور د وژنې تور رد کړ او وی ویل دا کار نه دی کړی، خو د وژل شوې میرمن مور چې په سترګو کې د اوښکو ډنډونه جوړو په ژړغوني غږ یې قضایي هیئت او د غونډې برخوالو ته وویل د خپلې لور جسد یې په خپله لیدلی چې په وهلو ټکولو او په تبرګو ترې سا ویستل شوې وه. کومو ښځو چې د عائشې جسد لمبولی و محکمې ته یې وویل چې نوموړې له بامه نه وه راغورځېدلې بلکې وژل شوې وه.
موږ له غوسه وتلی دی، دا د خپو د ګوتو نه ټکول شوې وه، د سره ورمېږې ماتو الله زما دې توبه داسې ظلم کافر نه کوي.
د محکمې په پای کې د قضایي هیئت مشر او د کونړ د استیناف محکمې رئیس قضاوت پوه شمس الرحمن خپله فیصله داسې اعلان کړه.
شرینامه د زین الله لور د عائشې د قتل په تور کې د جزا د قانون 395 مادې مطابق او د ښځې پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون 2 مادې 2 فقرې په نظر کې نیولو سره په اعدام محکومه کړي.
قضایي هیئت د مقتولي لیور ته برات ورکړ، خسر او خاوند رحمان الله ته د هغوی د بند موده له 10 څخه 10 ته راکمه کړه.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې د کرنې د پراختیا په هدف بزګرو ته 15 میلیون ډالر پور ورکړی دی. دوی وایي دا پورونه د کرنې د پراختیا له صندوقه چې ټول 100 میلیون ډالر دي بزګرو ته په انفرادي ډول نه بلکې د هغوی اتحادیو بنسټونو او کوپراتیفونو ته ورکول کیږي. دا چې دې پورونو څه ګټه کړې ده کنه په دې اړه نور حال د ګلمنی په راپور کې واورئ.
د کابل په لودیز کې د دایکوندیوال شرکت یو له هغو څخه دی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت نه یې 1,00,000 پور اخیستی و. د دې شرکت مشر موسی صلاحی وایي چې د دې پور په اخیستلو سره یې کاروبار سل په سلو کې ګټه کړې ده. نوموړی وایي چې په سر کې یې د کابل په دشت برچی سیمه کې 4 شنې خونې درلودې، خو د پور په اخیستو سره یې شاوخوا 80 شنې خونې یا گرین هاوزونه جوړ کړي دي.
بیا ولاړو د کرنې او مالداری له وزارت نه مو پور واخیست، سل په سلو کې موږ ګټه وکړه. د همدې پور له پیسو نه زموږ شنې خونې نږدې 3 برابره سوي دي. پور هم خلکو ته ګټه رسولې، کارکوونکي مو 2 برابره سوي او زما ګټه 2 برابره زیاته سوي ده.
د ښاغلي صلاحي په خبره په دې شنو خونو کې رومي بانجان، بادرنګ، مرچ او داسې نور سبزیجات کرل کیږي. هغه وویل چې هڅه کوي دلته ښځو ته ډیره د کار زمینه برابره کړي، خو په دې شنو خونو کې شاوخوا 80 تنه کار کوي چې 1.5 یې ښځینه دي. د دې شنو خونو دوو کارکوونکو په دې اړه داسې وویل.
زما نوم لیلا دی او دلته کار کوم، دلته واښه راټولوم، بادرنګ راټولوم او داسې نور کارونه کوم. موږ ټولې ښځې یوځای دلته کار کوو. موږ له دې کار نه خوشاله یو. که ښځو ته داسې کارونه پیدا شي نو ښه ده چې ښار ته لاړې شي یا کشمش پاکي وکړي.
موږ دلته د شنو خونو کاروبار کوو، بادرنګ راټولوو، پاڼې قیچي کوو، واښه ټولوو. کله چې راټول مکړل دلته یې بسته بندي کوو. زموږ لپاره د کار زمینه برابره شوې. کار نشته، دلته راځو کار کوو چې اولادونو ته مو یو مړی ډوډۍ پیدا کړو. درې کاله کېږي سهار راځم، تر 5 بجو پورې کار کوم.
ښاغلی صلاحي زیاته کړه چې شاوخوا 80 کسان دننه په شنو خونو کې کار کوي او سل تنه نور د باندې بازار ته دا مواد انتقالوي. مخکې له دې د کرنې وزارت چارواکو ویلي وو چې په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې یې د کرنې د پراختیا په هدف بزګرو ته 15 میلیونه ډالر پور ورکړی دی. دا پورونه د کرنې د پراختیا له صندوق څخه چې ټولې 100 میلیونه ډالر لري د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوي دي چې د بزګرو اتحادیو، بنسټونو او کوپراتیفونو ته ورکول کیږي. همداراز د دایکندیوال د شرکت مشر موسی صلاحي وایي چې د ځینو پړاوونو د سرته رسولو وروسته یې دا پور په 3 میاشتو کې لاسته راوړی دی.
مقابله درخواست کرد، مقابله شرعی د زیاد بوده مبلغ
مش څخه قبله وغوښته. موږ د 1500 د کور شرعی قبله له دوی سره امانت کښې شوله. په 3 میاشتو کې مې واخیسته. د پړاوونو د سرته رسولو وروسته یې پور راکړ. که کارخانه وي، کرنیز شرکت وي، دوی پور ورکوي، خو یو قوي ضمانت ورنه اخلي. 3 کاله، 3 کاله، 2 کاله، 1 کال پور ورکوي. خو خبره دا ده چې د شرکت مشر وایي چې څه وخت پور بیرته ورته سپاري نو د کرنې وزارت ستونزه نه لري.
د کرنې وزارت مخکې له دې ویلي وو چې ټاکل شوی د پور ورکولو دا پروګرام د کرنې پراختیا بانک ته انتقال شي چې دغه بانک به د روان کال تر پایه جوړ شي. د دې بانک د جوړېدو سره به په انفرادي ډول هم بزګرو ته لوی او واړه پورونه ورکول کیږي. د اقتصادي چارو کتونکي وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او تر څو چې د کرنې پراختیا ته کار ونه شي اقتصادي ستونزې به یې کمې نه شي. ګلمینه یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
د دې خبرونه په دوام کې دوا 19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار د پاکستان نوی حکومت د یو ټول ګوندیز کانفرنس په ترڅ کې د دغه هیواد له واستوالو سره د خبرو اترو هیله څرګنده کړې ده. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د دغه هیواد نوی حکومت ته پکار دي چې له واستوالو سره د یوې منظم او عمومي کړنلارې له مخې خبرې وکړي او په وینا یې چې د عمومي او منظمې کړنلارې د نشټوالي په صورت کې به پاکستاني واستوال یو ځل بیا ګاونډیو هیواد دونو افغانستان او هند ته مخه کړي. نور حال پېښوره د ذبیح الله شفق په دې راپور کې اورو.
د پاکستان نوی حکومت د روانې میاشت په 9 نیټه د دغه هیواد په پلازمېنې اسلام آباد کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو د پرېکړې لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس رابللی و. په دغه ټولګوندیز کانفرنس کې د پاکستان د یو شمېر مهمو ګوندونو مشرانو او یا استازو ګډون کړی و چې د بندو دروازو تر شا یې د ترهګرۍ ضد پر یوې ایجنډا خبرې وکړې. د کانفرنس په پای کې د پاکستان د ټولو ګوندونو استازو له وسلوالو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. همداراز دوی دا پریکړه هم وکړه که وسلوال د خبرو اترو وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي نو بیا دې د وروستي انتخاب په توګه له پوځي عملیاتو کار واخیستل شي. که څه هم د پاکستان دولت لا تر دې دمه له پاکستاني وسلوالو سره د خبرو اترو کومه کړنلاره نه ده ښکاره کړې، خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو ته پکار دي چې له وسلوالو سره د یوې منظمې او عمومي کړنلارې له مخې خبرې اترې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان نوي حکومت ته ښایي چې په دې لړ کې له جدیت او تدبیره کار واخلي.
وفاقی حکومت پخپل سر دغه مذاکرات کوي، نه دی مطلب دا کړه تحریک طالبان دی او کنور دی هغه یو نظم قوت غنی او هغه قوت د دې قابل غنی چې هغه سره خبرې وکړي. د طالبانو دغه نه چې کوم شرطونه دي هغه د پاکستان د ریاست کمنی نه دی مطلب بدای چې هغه طالبان ته سیسا والے کوي. مثلا هغه دا وی چې د پاکستان آئین کې به زموږ په خوخه تبدیلی راولي، پاکستان خارجه پالیسی به زموږ په خوخه جوړوي، ان سره به تاسو جنگ کوي.
نو موري همداراس خبرداري ورکړه چې وسلوال به د یوې منظمې او عمومي کړنلارې د نشتوالي په صورت کې یو ځل بیا ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هندوستان ته مخه کړي.
که فرض کا ذکرات یا خبرې اترې وشي طالبانو سره یا نورو ګوندونو سره او هغې دا هم وایي چې ټیک زموږ د پاکستان په فوج یا د پاکستان په مارکیټونو یا د پاکستان په سکولونو حمله نه کوو، نو آیا دا به داسې خبرې چې دوی به ټوپکې دي او صدر به ټکو کور ته ولاړ شي که نه نورو ملکونو ته به ځي، هند ته به ځي او افغانستان ته به ځي او هلته به جنګ کوي؟ دا خبره ډېره مهمه خبره ده. په پدی ترسو پوری چی یو عمومی تګلار نی مسی تراغلی تر وخت پر ما تنخ کری چی صرف دا یو ډیر محدود ایجنډا چی یا خبرې کو یا جنگ کو دا ما تنخ کری چی دی دی سره دا ټول مسله شي.
خادم حسین همدارز ویل چې په قبایلی سیمو کې مشت وسلوال دی پر دې قانې کړی شي چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستانی وسلوالو دغه هیواد د ټولو ګوندونو لخوا د خبرو اترو وړاندې ستایلې، خو تر دې دمه لا کوم